امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو ستړی مشئ، زه نو شابه آشنایم. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ.
اجرائیه رئیس عبدالله پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې د طالبانو په مشر هیبت الله اخوند باندې بندیزونه ولګئ. د ټرمپ د انتخاباتي مبارزې پخوانی رئیس پال مانافورت او یو نږدې ملګري ځانونه پولیسو ته تسلیم کړل، او د متحده ایالاتو د خارجه چارو او دفاع وزیران نن د داعش د خطر په باب د سنا مجلس په استماعي غونډه کې توضیحات ورکړي.
د خبرونې اوریدو ته مو هرکلی وایم. نن د دوشنبه ورځ د عقرب د میاشتې اتمه د اکتوبر د میاشتې له دیرشمې سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم اوري. د طالبانو د وخت یو چارواکی اکبر هغه وایي چې طالب مشرانو باندې بندیز و په هغوی هیڅ تاثیر ونه لري، بلکې حکومت او سولې خبرو ته به تاوان ورسوي.
دا به نور هم په افغانستان کې اغتشاش زیات کړي، لکه منفي ګامونه اخیستل دا په ملت باندې منفي تاثیر کوي. ملت به نور هم د دې حکومت ته شاته شي او د سولې خبره به هم نور لري.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د عصري ټکنالوژۍ له ستونزو سره مخ دی.
ټیکنالوژي امکان نه لري او یا بودیجه د دې نسی تهیه کولای دولت یا په مناسب وخت کې نه تهیه کیږي یا دونران کمیسیون په لاس کې نه ورکي.
او د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د دفتر مشر په زونو تورونو پر ګڼل شوې ده. قدر من اوریدونکو، دا او نور رپورټونه او مرکه وروسته اوري. او سرته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله له ملګرو ملتونو نه غوښتلی دي چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوند په ګډون د دغه ډلې پر ځینو مشرانو باندې بندیزونه ولګوي. د اجرایي ریاست یو ویان د ویان مرستیال جاوید فیصل امریکا غږ ته په دې اړه وویل:
بنان ضرورت ہے کہ دہوئی پرتد بند اقدامات ہو سی لومڑائی دہوئی آزادی سلب سے پر ہوئی بندزون والے یہ جی ترہا غورس شاید خپل دغه عمل د سولې له پروسس رمست هو کی او طالبان د سولې خبرو ته زرشک.
عبدالله د غوښتنه د یک شنبه پورس په کابل کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې له سیمهیز مشر غیرت عمروف سره د ملاقات په محل کړي. د اجرائیه رئیس په وینا طالبان د افغانستان د بیګنا ملکي خلکو قاتلان دي او باید چې حساب او کتاب ورسره وشي، خو طالبان لا تر اوسه د ملګرو ملتونو د عبدالله د غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي. د قندهار ولایت د پولیسو یو لوړ پوړی قومندان د دولت پر مخالفانو باندې د وسلو د پلورلو په تور نیول شوی دی. د دغه ولایت د جنایي جرمونو په ضد د مبارزې مسؤل سمنوال ولی محمد عسکر نن وویل چې د تختپل ولسوالۍ امنیت قومندان څارمن نذیر احمد د پولیسو د ډیپو وسلې مهمات په طالبانو پلورل. هغه وویل:
د تختپل امنیت قومندان دی نذیر احمد، د قومندانۍ د خپل ډیپو سره 15,000 د کلاشنکوف مرمۍ دي، پروشت فایره د راکټ مرمۍ دي، یو شت فایره د 2 ملي متری توپ مرمۍ دي، سره د خپل 2 ملي متری توپ دا د خپل کمانډانی سره د ډیپو سیسلی وی د تختپل وسوالي د میل په کلی کې ځای کړی وي، غوښتل چې د دولت په مخالفینو ته ورکړي.
په قندهار کې په وسلوالو مخالفانو باندې د وسلو د پلورلو په تور او بهر ته د غیر قانوني پیسو د انتقال په تور د دوو قومندانو نیول دوه مهمې پیښې ګڼل کیږي. طالبانو په یو بیان کې ادعا کړې ده چې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د هغو دوو استادانو د جملې نه د امریکایي استاد کیون کینګ د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنه لري چې یو کال مخکې تښتولی وو. طالبانو د دوهم تښتول شوي استاد 44 کلن استرالیایي پروفیسر تیموتی ویکس د روغتیا په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد خبري رسنیو ته په ایمیل کې لیکلي چې 60 کلن کیون کینګ د زړه د ناروغۍ سربیره د پښو پړسوب او د ګردو ناروغي هم لري. طالبانو د خلاصولو لپاره ځینې غوښتنې وړاندې کړې دي او ټینګار کوي چې باید ومنل شي. د متحده ایالاتو حکومت تر اوسه د طالبانو د تازه بیان په اړه څه نه دي ویلي، خو په کابل کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون په یوې بیانیې کې د طالبانو نه غوښتل چې زره دواړه استادان خوشي کړي. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. ولایتي چارواکي وایي چې د ننګرهار ولایت د درینور په ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ نښتې شوې دي چې د دغه ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال سید هغه هم په وژل شوو کسانو کې شامل دی. خبری ریپورټونه وایي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزې پخوانی رئیس پال مانافورت چې د اف بی آی مفتشانو ته د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو په وخت روسانو سره د ټرمپ د انتخاباتي مبارزې په استازیتوب د پټو اړیکو په درلودلو متهم شوی، چارواکو ته یې له خپل یو نږدې همکار سره یو ځای ځان تسلیم کړی دی. ټاکل شوی ده چې یو عالي منصفه هیئت به په دې اړه رسمن نن په هغه باندې تورونه ولګوي، خو مخکې له دې نه چې رسمي اعلان وشي، جمهور رئیس ټرمپ د ځانګړي مفتش لخوا د روسانو او ټرمپ د مشاورینو ترمنځ نږدې اړیکو په تفتیش نیوکې کړې دي او هغه وچ هانډ یا شیطانی پلټنه بللې. ټاکل شوی ده چې د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن او د دفاع وزیر جیمز میټس نن د دوشنبه په ورځ د متحده ایالاتو د سنا مجلس بهرنیو اړیکو د کمیټې په استیا مایا غونډه کې ګډون وکړي او د جمهور رئیس د قانوني صلاحیت په باب په خارج کې د جنگ د پیل کولو لپاره ځوابونه ورکړي. زیبا خادم تاسو ته د رپورټ تفصیل دراوړي.
د کانګرس جمهوری غوښتونکي او دیموکرات غړي د کلونو قانونو رئیس ادعا کوي چې د سپتمبر د 11 مینیټې د پیښونه وروسته کانګرس سپینې ماڼۍ ته د امریکا په پوز باندې له حده زیات صلاحیت ورکړی دی. خو د کانګرس غړي په دې کې هم د نظر اختلاف لري چې د دفاع په وزارت باندې څومره کنټرول لري. د امریکا عسکر د داعش په ضد جګړه کوي، خو پاړس کال مخکې یعنی په یو د پاسه 2000 کال کې دا پیشبینی نه کېده چې امریکا د سوریې د حکومت په شمول په کمبل ملک کې د مخالفت سره مخامخ شي. خو د دې سره سره جمهور رئیس ټرمپ سږ کال د اګست په میاشت کې د افغانستان لپاره د اضافي عسکرو لیګل تصویب کړل. همداشان امریکا د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ملاتړ کوي چې په یمن کې هوایي عملیات کوي، مګر د جورجټاون د پوهنتون د امنیتي مطالعاتو د مرکز رئیس بروس هافمن وایي نړۍ به د دهشتګرۍ په ضد جګړه کې هغه وخت کامیاب شي چې یو موټی شي. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو.
او دا هم څو لنډ خبرونه. د متحده ایالاتو، جنوبي کوریا او جاپان په شمالي کوریا غږ کړی دی چې د غیر مسؤلانه پارونکو عملونه ډډه وکړي. دا غوښتنه درې وړ هیوادونو د پوځي مشرانو په ګډه غونډه کې چې په هوایي کې وشوه شوی. په غونډه کې د امریکا له دفاع وزیر جیمز میټس او د سترو دریسانو د مشترکې کمیټې رئیس جنرال جوزف ډنفورد او لوړ پوړو قوماندانانو ګډون کړی و. د هسپانیې مرکزي حکومت ته د کاتولینیا د بلتون غوښتونکي سیمې له برطرفه شوې ادارې نه د قدرت د انتقالولو پروسه شروع شوې. د یکشنبې په ورځ په بارسلونا کې په سلګونو زرو هسپانویانو د ملي یووالي په طرفدارۍ مظاهره وکړه. د کاتولینا برطرفه شوي مشر د هسپانیې په خلاف د سوله ییز مقاومت د پیل کولو غږ کړی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د یمن په روسي اغیانو تور لګولې ده چې د تیرې پنجشنبه په ورځ د بیت الله شریف په لوري او بالستیکي توغنده ور کړیو، خو حوثیانو په یو بیان کې ویلي دي چې هدف یې د ملک عبدالعزیز نړیوال هوایي میدان و. او په اندونیزیا کې د کمونستانو په ضد د ځوانانو یوه نوې ډله چې ځانونه د کمونستانو ضد نوې نسل معرفي کوي د هغو کسانو پسې ګرځي چې ګمان کېږي یو وخت دغه هېواد د کمونست ګوند غړیتوب درلودو او یا ورسره همکاري کوله. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه واوریدل. په موکې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه او مرکو ته کاتالبان د ملګرو ملتونو د بندیزونو لیست کې شامل شي، په دې ډول به تاثیر څه د دې پوښتنې ځواب له ګروسته د طالبانو د واکمنۍ د وخت دی او چارواکي لخلې په مرکه کې اوري، خو سرته په همدې اړه رپورت لرو. د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د لګولو کمیټې چارواکو ورته د طالبانو په مشانو د بندیزونو د لګولو په برخه کې ډاډ ورکړی او د افغان حکومت او د دغه کمیټې د چارواکو له لیستونو د جوړولو لپاره په ګډ کار موافقه کړې ده. د چارو یو شمیر کارپوهان دا غنی چې د بندیزونو لګول به طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې لا د ستونزو سره مخ کی. په موکې په دې اکله د اکرام شینواری رپورت.
د افغانستان اجرایی ریاست وی چې اجرایی رئیس عبدالله د یک شنبې په ورځ کابل کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بندیزونو د کمیټې د رئیس او غړو سره په کتنه کې دغې کمیټې له چارواکو د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خان په ګډون د دغې ډلې پر مشرانو د بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده. د اجرایی ریاست د وین مرسیل جاوید فیصل امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د لګولو کمیټې چارواکو هم ښاغلي عبدالله ته په دې برخه کې د مرستې ډاډ ورکړي.
ویل چې دوی د افغانستان د حکومت او خلکو له پیل شوو پروګرامونو څخه ملاتړ کوي، هغه که د سولې په برخه کې دي او که هم د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې دي. مشخصا د طالبانو د نوم په یادولو سره هغوی وویل چې دوی په دې برخه کې د افغانستان د حکومت د پلانونو او پروګرامونو ملاتړ کوي او په دې تمرکز وسي چې لیستونه باید چې پر هغه باندې مشترک کار وسي او هغه معلومات چې ضروري دي هغه جمع شي تر څو دا پروسه مخته ولاړ شي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د دغې پلاوي مشري د دې کمیټې رئیس غیرت عمروب کوي. په پام کې ده چې د دې کمیټې چارواکي به د افغان حکومت له نورو چارواکو سره هم په دې مسله خبرې وو. د افغانستان اجرایی ریاست د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې طالب مشرانو د نومونو داخلولو غوښتنه د طالبانو لخوا د افغان حکومت د سولې پر غږ د دغې ډلې د مشرانو د غوږونو کڼول ګڼي او وایي چې طالبانو تل د دوی د سولې غوښتنې ته په جنګ ځواب ورکړی دی.
بنان ضرورت دی چې د هغوی پر ضد باندې اقدامات وشي. لومړی د هغوی ازادي سلب شي، پر هغوی بندیزونه ولګېږي، تر هغه وروسته شاید خپل دغه عمل د سولې له پروسې سره مرسته وکړي او طالبان د سولې خبرو ته زړه ښه کړي.
خو د افغانستان د سولې لوی شورا وایي چې دا د افغان حکومت غوښتنه ده او دا شورا د ګڼي چې د سولې د خبرو په وړاندې باید هیڅ ډول خنډونه راولاړ نه شي. د سولې د لوی شورا مرسیل مولوي عبدالخبیر وچکون امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دا شورا د هغو کړنو څخه چې سولې ته زیان رسي ملاتړ نه کوي.
شورای عالی سول معتقد است که چیزایی که مانع آمدن سول
مولوي وچکون ویل د سولې لوی شورا په دې باور ده چې هغه شیان چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په وړاندې خنډونه راولاړي باید دغه سي خنډونه شتون ونه لري. د افغانستان د چارو شمېر کارپوهان هم دغه چې پر طالب مشرانو د نوو بندیزونو لګول به د سولې هڅې د ډېرو نورو ستونزو سره مخ کړي. د افغانستان د چارو یو کارپوه نظر محمد مطمئن امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې که د بندیزونو لګول د ستونزو حل وای نو په تېرو 12 کلونو کې به یې ګټه رسولې وي.
موږ ولیدل کله چې ډونالډ ټرمپ ستراتیژي د جنګ اعلان شوله په افغانستان کې امنیت خراب شو، که دغه سي په طالبانو باندې یو ډول د فشار په ډول واردېږي، طالبان هم بالاخره کېدای شي دا غبرګونونه وشي. نو زه فکر کوم چې د سولې
د طالبانو پر یو شمېر مشرانو باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نوو بندیزونو د لګولو په اړه د افغانستان د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د غوښتنې وړاندې تېر کال د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د امنیت شورا د بندیزونو د لګولو د کمیټې څخه ورته غوښتنه کړې وه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیون اوري. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په رپورټ کې هم واوریدل، د افغان حکومت اجرایی رئیس پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر سره په لیدنه کې غوښتنه وکړه تر څو وسلوال طالبان او د دې ډلې مشران د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لست کې شامل کړي. که طالبان د ملګرو ملتونو د بندیزونو لست کې شامل شي، په دې ډلې به یې تاثیر څه وي؟ د طالبانو د واکمنۍ د وخت یو چارواکی اکبر آغا امریکا غاک آشنا را دوی سره په خبرو کې وویل:
زوام چې دلته خو څو خبرې دي. اول دا بندیز چې هغه د دې لپاره چې هلته په دغه کې یو څوک په بینک کې یو څه شی لري، هغه کنګر سی او دا هغه ماورا د خارجي سفرونه بند سی. خو زه فکر کوم چې د طالبانو مشران د دغه دواړو خاصه مستثنا دي، نه په بینک کې یو شی لري چې هغه د دې د تاوان ورسیږي او نه دا مشران خارج ته سفرونه کوي چې د دې تاوان ورسی.
کچیرته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د حکومت د وړاندیز اومني او بندیز پی ولګیږي، دا به په طالبانو باندې یا د دوی په جبهه یا د دوی په دریز باندې څه تاثیر ولري؟
ما په فکر باندې هیڅ تاثیر نه لري. دا منفي خبره ده، منفي خبرې. دا دا اول سر کې چې طالبان مثلا د حکومت ته دوی سوونی ول سو هغه وخت لا نو کې دا روب په ډیرو هغه څه خلک باندې کې د دې سي بیره ده. اوس چې هم طالبان چې هغه بندیزونه پر لګول سي وي دي په تور لیست کې نمونه دي، هغه د کوشش نه کوي چې هغه د دوی نوم د تور لیست ته وایستل سي. ولې دوی چې کم پاید تاوان نه دي رسېدلي. نن منفي حرکت د ملت افغانستان نه خوښوي. د ملت افغانستان کې به منفور سي او هغه به د سر نفرت ولري.
او د سولې خبرو ته به ګټه ورسي دوی به غاړه کې دي سولې خبرو ته؟ که ستاسو نظر څه دی؟
نه نه نه، دا به نور هم په افغانستان کې اختشاش زیات کی لکه ما درته وویل چې دغه منفي طرفونه سنجول یا منفي حرکتونه یا منفي ګامونه اخیستل دا په ملت باندې منفي تاثیر کوي، ملت به نور هم د دې حکومت ته شاته شي او د سولې خبره به نور لرې شي.
نو څه شي کولای شي چې طالبان دې ته مجبوره کړي چې افغان حکومت سره سولې ته غاړه کړي؟ ساس په نظر داسې بچي
موږ ته یو لار موږ خدا د خلاصون د لارې خبره راخستې ده. تاسو به په دې باندې خبر یاست، موږ غواړو چې د افغانستان ملت دې ته راپورته شي، هغه یو صحیح میکانیزم ملت جوړ کړي، خپله یو طرحه جوړه کړي، د حکومت سم طرحه واخلي، د طالبانو سم طرحه واخلي، خپله طرحه هم ولري، یو داسې میکانیزم جوړ کړي چې هغه د ملت د خپلې ارادې سره مطابق میکانیزم وي، هغه به خامخا په افغانستان کې یو صلح راوسي. بله لاره نشته زما فکر مند صلح.
ډیره مننه اکبر آغا صاحب، کور ودان،
مهرباني.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي په پام کې وچی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر یو لړ اصلاحاتو وروسته په راتلونکو انتخاباتو کې د عصري ټکنالوژۍ نه کار واخلي. خو له میاشتو کار او ځنډ وروسته د کمیسیون اعلان کړی چې د ځینو دلایلو له وجې نشي کولای خپل ژمنه پوره کړي. پاکلی پاموکی د رحیم ګل څاروان رپورت ده.
له میاشتو کار او په ټکنالوژي د ولاړو ټاکنو لتره اوس د ټاکنو کمیسون شاتک تړ شوی او په دې هڅه کې دی چې څنګه ټاکنې د کاغذي سیستم لارې تر سره کړي. کټمټ په خوانی سیستم کمیسون وایي لومړنی طرحه دا و چې ټاکنې ټولې د ټکنالوژي په مټ وکړي، خو ټکنالوژي قیمته ده، د تدارکاتو پیچلی سیستم دی او مرستندویانو هم ورسره مالی مرستې نه دي کړي. د دې کمیسون ویان او منشي ګلاجان به دې سیاد وایي دا کمیسون په دوهم پلان کار کوي او د دوهم پلان په اساس به ټاکنې د کاغذي سیستم لارې وکړي.
ټکنالوژي امکان لري یا بودیجه دې نسی تهیه کولای دولت یا په مناسب وخت کې نه تهیه کیږي یا دونران مونږ سره د کمیسون په لاس کې نه ورکي، نو باید مونږ په یو بل پلان باندې کار وکړو چې هغه کاغذي او منوال سیستم د په مغه طریقه باندې مونږ پر مخ باندې ولاړ شو.
کمیسون دا هم وایي چې د تیرو ټاکنو کارتونه لغوه دي او له سره به نوي کارتونه وویشل شي. د رای ورکوونکو لیست به د نویو کارتونو په اساس ترتیبوي. خو بل لور ته د ټاکنو څارونکو ادارې بیا وایي چې له لومړي سره حکومت د ټاکنو په اصلاحاتو کې پاتې راغلی، یوازې عنوانونه رامنځته کوي او هیڅ راز کړنلاره د ټاکنو لپاره نه لري. د فیفا اجرایي رئیس محمد یوسف رشید وایي د ټکنالوژۍ د کارونې موضوع له لومړي سره سمنه و سنجول شوی.
دوی هم ډېر په تبلیغاتي بڼه باندې او په افراطي شکل باندې د ټکنالوژي وایي خکته ورکړلې په اول کې ویل چې موږ 100% ټکنالوژي کارو، ورسته هغه تر یو حد پورې ټیټ شو او له بده مرغه اوس یې بیرته دا اعلان کړی چې موږ ځو افغاني سیستم ته. و اته میاشتې دي موږ تاسو بې له دې نه چې یو پرمختګ ولرو، یو لاسته راوړو، نتیجه راسي، یو پروسې کې اغېز راسي، دغسې بې ځایه تېرې شولې. او که اوس تاسو پوښتنه وکړئ چې څوک مسؤول ده، نه ټاکنو خپلواکې مسؤل مسؤلیت په غاړه باندې اخلي، نه ولسمشر او اجرایي رئیس او نه هم نړیواله ټولنه، ځکه چې برنامه موجوده نه وه.
د ټاکنو کمیسیون دا ویره هم لري چې ښایي د پروسو ځنډ د پارلماني ټاکنو په اعلان شوې نیټې تاثیر ولري. د ټاکنو څارونکي بیا وایي چې کمیسیون کمزورې دی، حکومت د ټاکنو د ترسره کولو جدي اراده نه لري او ډېر احتمال شته چې راتلونکي پارلماني ټاکنې تر ډېره نورې هم وځنډېږي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ رپورټونو ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د چابهار بندر له لارې د لومړي ځل لپاره به له هند افغانستان ته غنم ورسیږي. افغان حکومت وایي چې د چابهار بندر پرانستل به د افغانستان، هند او ایران ترڅنګ له منځنۍ آسیا سره اقتصادي اړیکې پراخه کړي. په هکله د هدایت الله نوري رپورټ اورو.
افغان حکومت وایي چې د چابهار بندر پرانیستل به نه یوازې افغانستان بلکې سویلي او منځنۍ آسیا ته ترانزیت نور هم پیاوړی کړي. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې له چابهار بندر څخه ګټه اخیستل به سیمه ییزې همکارۍ رامنځته کړي.
استفاده از بندر چابهار که
له چابهار څخه ګټه اخیستل سیمه ییزې همکارۍ پیاوړې کوي. کوم درې اړخیزه موافقه چې د دریو هیوادونو ترمنځ شوه یو نیک ګام دی. د دغه مسیر پرانستل یوازې د افغانستان نه بلکې سویلی آسیا او منځنی آسیا د ترانزیت په برخه کې نور هم مرسته کولای شي.
بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې چابهار به د افغانستان، هند او ایران اقتصادي اړیکې نورې هم پراخې کړي.
استفاده د چابهار بندر نه هم افغانستان لپاره، هم هندستان، هم منځنۍ آسیا او جنوبی آسیا د اقتصاد د وده لپاره ډیر مهمه ده. دا بندر کولی شي چې زموږ راکړه ورکړه د هندستان نه ډیروالی راشي، او زموږ مهمه خبره ده چې صادرات مو په هندستان کې ډیر شي. فقط دا د افغانستان او په ایران و هندستان په ګټه نه ده. زما په نظر داده چې منځنۍ آسیا د جنوبی آسیا سره د نخلی دلو لپاره د چابهار بندر یو مهمه اغیزمن اقتصادی بندر.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاق وایي چې د دې بندر له لارې نن لا زره تنه غنم له هند افغانستان ته راورسېدل.
ای یک آغاز است و آغازی بسیار خوب و آغازی بسیار خوشایند.
دا یو پیل دی، یو ښه پیل چې روشانه راتلونکی لري، او نه یوازې غنم بلکې نور هندي مالونه به هم له دې لارې افغانستان ته، او له افغانستان نه به هند ته ټول مالونه لکه سبزي، میوې، غالۍ، قیمتي ډبرې په ډېر اسانتیا سره ولېږدول سي. زموږ سوداګر له دې نیک ګام څخه خوښ دي.
ایران، افغانستان او هند تیر کال د چابهار بندر پرانیست چې په وچه کې ایسار افغانستان او د جنوبي آسیا نور هیوادونه له سمندر سره ونښلوي. هند ژمنه کړې چې د دغه بندر په پراخولو به 1500 میلیونه ډالر ولګوي.
اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو نه غوښتي دي چې د وسلوالو طالبانو د مشر ملا هبت الله په شمول د دې ډلې په نورو مشرانو بندیزونه ولګوي. د افغانستان د سولې شورا د دې نظر مخالفت کړی دی. نن هم دغه مسله د ډاکټر فاروق اعظم او انتظار خادم سره راسپړو چې د بندیزونو لګول به سوله او امنیت راولي. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې اورئ او خپل نظر څرګندوئ.
رنا د خزو ځانګړې ونیزه خپرونه هر سه شنبه د ماخام اته بجې امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
سکهال د پاکستان په سیاسي بهیر کې دوه دسه تندلارې ډلې ورګډې شوې چې پاکستان په فعالیتونو بندیز لګولې. د اکتوبر په 28مه په پېښور او د سپتمبر په 18مه په لاهور کې د پاکستان ملي اسمبلی لپاره د شوو انتخابونو پایلې د پاکستان د راتلونکي په اړه بحثونه زیات کړي دي. نور تفصیل په رپورت کې اورو.
له پېښوره د ملي اسمبلی لپاره په تشه څوکۍ شویو انتخاباتو کې دوه نویو مذهبي ګوندونو لبیک یا رسول الله او د غیر راجستر شوي سیاسي ګوند ملي مسلم لیگ کاندیدانو په ګډه له 2000 زیاتې رای وګټلې. څېړونکي وایي د ښایي د پاکستان سیاست په یو نوې لارې روان کړي.
د انتخاباتو کمیسیون په سیاست کې زموږ د برخه خستو مخه نشي نیولې. که په سیاست کې د ملي مسلم لیگ لپاره اجازه ورنکړل شي، موږ به خپل سیاسي فعالیتونو ته دوام ورکړو.
منتقدین د نوې ګوند جماعت او داوا او د لشکر طیبه نوې شکل ګڼي چې مشري حافظ سعید کوي. حافظ سعید اوس مهال په پاکستان کې نظر بند دی او متحده ایالات او هند د ډله د ترهګرو په تور لس کې اچولې. خود مسلم لیگ ګوند ترونه ردوي.
ملي مسلم لیگ بالکل آزاد ګوند دی او د دې ګوند هیڅ ډلې سره تړاو نشته. په دې ګوند کې د افراطي خیالاتو خلک ځای نه لري.
حاجی لیاقت علي د پېښور په زمینی ټاکنو کې د مستقل کاندید په توګه سیالي وکړه، خو هغه ځان د ملي مسلم لیگ خواخوږی بولي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د دغه ګوند راجستر کېدل د لشکر طیبه سره د اړیکو په تور رد کړ.
جهان تک ملی مسلم
ملی مسلم لیگ یو آزاد ګوند دی. مونږ ټول هغه خلکو سره تماس لرو چې په وطن مین دي او د پاکستانی توپ خبرې کوي.
په لاهور کې د پخوانی صدر اعظم نواز شریف په تشه څوکۍ هم دوه کاندیدان په بې ساري توګه زرګونه رایې وګټلې چې شک کیږي د جماعت او دعوا د توندلارو ډلو سره اړیکې لري.
اب ان اے 120 کا کانسیکوئنس یہ ہوا
دغه نوی رامنځته شوی سیاسي ګوندونو د پیپلز پارټي غوندې مترقی یا لیبرال ګوندونو نه ډیری رائے واخیستلې. دا د حیرانتیا خبره ده. آیا په لاهور کې د مترقی فکر دوران پای ته ورسیدو؟
د لاهور په زمینی انتخاباتو کې بل نوی ګوند لبیک یا رسول الله ګوند دی. د دغه محافظه کار ګوند کاندید علامه خادم رضوی د ډیرو رائے پاکستان مبصرین حق حیران کړل. د خادم رضوی په انتخاباتي پوسټر باندې د پنجاب د پخوانی ولی سلمان تاثیر د اعدام شوی قاتل ممتاز قادری انزور لګیدلای.
جی ہمارا کسی کے ساتھ مقابلہ
زمون مقابلہ د دغه خلکو په وړاندې د نبوت خاتمه نه منی او غواړي چې پاکستان سیکولر شي.
خو آیا د داسې تنظیمونو لپاره د خپل انتخاباتي دفترونو دوام اسانه کار دی؟ آیا دوی د دغه کارونو لپاره د حکومت اجازه ته اړتیا نه لري؟
مې ابي ټیکټیکل ډیټیلز مې
رسنیو ته هر څه ویل مناسب نه دي. مونږ نه غواړو هغه ستونزې چې لوی نه دي هغه لوی ښکاره کړو.
د سیاسي چیرونکو په باور په لاهور او پېښور کې د زمینی ټاکنو نه وروسته به د پاکستان عمومي ټاکنې دا جوته کړي چې دا نوي رامنځته شوي اسلامي ګوندونه د پاکستان په سیاست کې څومره نقش لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په امریکا کې اوس هم خلک د سفرونو په وخت د بسونو او نورو عامه ترانسپورت په ځای د شخصي موټرونو ډیره استفاده کوي. راځي پاکلی رپورت وورو.
له پیړیو راهیسې په امریکا کې په موټر کې سفر کورنیو ته دا فرصت ورکوي چې د خپل هیواد او ټاټوبي پاکله معلومات ترلاسه کړي. د ګواتیمالا څخه ویکتور مانویل چې د خپل خپلوانو او ملګرو سره له نیویارک نه د هیواد زړو پارکونو ته سفر کوي وایي چې سفر د پخواني او اوسني امریکایانو لپاره یو ډول د کورنیو سره د اړیکو د ساتلو فرصت دی.
موږ له خپلو ځوانانو غواړو چې د کورنۍ سره د رواجونو د شریکولو په ښکلا او ګټو باندې پوه شي.
د امریکا په نیویارک ایالت کې د نیاګارا آبشار د کاناډا سره سرحد لري. د دې آبشار طبیعي ښکلا چې لیدلې وړیا او فضای دوستانه ده د سیلانیانو لپاره د سفر ښه ځای بلل کیږي او د هر عمر خلکو نه خوند اخیستی شي.
هر ورځ دلته خلک راټولیږي او ګوري چې د نړۍ له ګوټ ګوټ نه خلک دلته راځي او د طبیعت نه خوند اخلي. د ګړنګ په سر تیریږي او ښه خبره ده چې دلته ژبه نړیواله ده.
خو یوازې منزل مقصود ته ځان رسول د سفر هیجان نه وي. کله چې یوه کورنۍ په لویو لارو باندې اوږد سفر پیلوي او کله ګڼه ګوڼه ځایونو یا د امریکا لرې پرتو کلیو ته ځي نو د خوراک مسله ستونزمنه شي.
مونږ هڅه کوو چې کوریایي ډوډۍ له ځانه سره راوړو ځکه چې مونږ په ورځ کې درې ځلې د امریکایي خوراکونو سره عادت نه یو نو مونږ کوریایي خوراک له ځانه سره ګرځو.
د څو مهمو خبرونو په غټ کې هند افغانستان سره د تجارت لپاره نوې لارې پرانیستې ده. هند کوشش کوي چې د ایران له لارې افغانستان ته تجارتي مالونه ورسوي او پر پاکستان باندې اتکا ختم کړي. پاکستان هند ته اجازه نه ورکوله چې د واګه د سرحد په لاره باندې افغانستان ته تجارتي مالونه ولیږي. د افغانستان د ملي والد حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو غوښتلې دي چې د طالبانو د مشر ملا حیبت الله خان په شمول د دغې ډلې په مشرانو باندې بندیزونه ولګوي. د قندهار ولایت د پولیسو یو قمندان د دولت په مخالفانو باندې د وسلو د خرڅولو په تور باندې نیول شوی دی. طالبانو په یو بیان کې ادا کړې ده چې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د هغو دوو استادانو د جملې نه د امریکایي استاد کیون کینګ روغتیایي وضعیت خرابه ده چې څو موده مخکې طالبانو د یو بل ملګري سره تښتولی وو. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبری رسنیو ته په ایمیل کې لیکلي دي چې په تکلم پروفیسر کیون کینګ د زړه د ناروغۍ نه علاوه د پښو پړسوب او د ګردو ناروغۍ هم لري. ولایتي چارواکي وایي چې د ننګرهار د ولایت د درینور په ولسوالۍ کې د طالبانو او د اشتمان نښتې شوې دي.
درنو اوریدونکو نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پاتوره سي. د پلانډو شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونه او رپورټونو سره اوري. تر بیا لوی خدای مالشه.